کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبرې مجله به حمزه فریبا زیر درته وړاندې کوم چې په تخنیکی برخه کې امانه میرزا سره دی. په دې مجله کې اوري چې د سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو کمول اعلان کړل. دغه کمیټې وایي د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي. نور راپورونه هم ستاسو خو مجله په خبرونو پیلو نوري اس نوري وړاندې کوي.
سرکې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د سر صلیب نړیواله کمیټې وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه کې پام وړ کموالی راولي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وايي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اوس د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. د ناتو عمومي منشي وايي د سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې سازمان په ملاتړ تاکید وکړ. یان ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ناتو د پارلماني شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو هڅو ته په اشاره وویل چې دوی په دې پوه دي چې په دې هیواد کې د ناتو پاتې کېدل یوه بیه لري، خو تر دې ترې وتل به تر هغې هم ګران وي. د ناتو عمومي منشي ورته څرګندونې څه کم دوه اونۍ مخکې هم افغانستان ته د سفر په مهال کړې وې. ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت مخته وړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. سور صلیب دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په روان کال کې د دې نړیوال مرستندوی ټولنې اووه کارکوونکي په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشرې مونیکا زینارلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي، او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. صلیب له څه باندې ډیر شو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، او په دې هیواد کې د بشري مرستو څلورمه لویه ټولنه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وايي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. محمد کریم خلیلی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې، او ویل چې د مخالفینو په لیکو کې سولې غوښتونکي افراد هم شته. هغه زیاته کړه افغانان سولې ته اړتیا لري، او سولې ته هم په سیمه ییزه او هم نړیواله کچه اوس ښه شرایط برابر شوي دي.
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
خلیلی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یو کنفرانس په نږدې راتلونکي کې په عمان کې جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څیړلو مخه نیولې ده. همایون نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي لوی څارنوالۍ ته په استولي مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څیړلو لپاره دغې څارنوالۍ ته استولی و بې اعتباره کړی دی.
شما یک مکتوب فرستادین عنوانی سرانوالی، شما نمیتونین که مکتوبای ما را فاقد اعتبار بدانین.
ابراهیمی هم لوی سرانوالی ته د دل خواد مکتوب استول نردوی، خو وای خاغلی همایون دغه اقدام د ولسی جرګې له رئیس هیئت سره په هماهنګۍ ندی کړی. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ناتو عمومي منشي وايي د سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمینه بخارس کې نن وویل د پوځي تمرینونو په اړه د روسیې شفافیت ته اندېښنه لري. د ناتو عمومي منشي د زپات په نوم هغو پوځي تمرینونو ته اشاره وکړه چې روسیه او بیلاروس په ګډه په تیر سپتمبر میاشت کې ترسره کړل. هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې روسیه منځوي کړي، او نه هم ورسره سله سړه جګړه غواړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي، او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي. د روسیې د پوځي خدمتونو په اړه قانون کې د دغه تعدیل فرمان د دوشنبه پورس خپور شوی دی. د دغه تعدیل له مخې هغه بهرنیان چې د روسیې په وسلوالو ځواکونو کې خدمت کوي کیدای شي له هیواده بهر د روسیې سوله سات ماموریت او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډون لپاره واستول شي. روسیا له 2015 کال راهیسې په منځني ختیځ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي پوځي عملیات مخته وړي. د قرغیزستان ولسمشر هغوان دښنو ته په پام سره چې خای په دې هواد کې د ولسمشر لې انتخاباته سره تاوتریخواله راپورته شي روسي تخپل سفر زنده ولای دی ټاکل شوی و چې الماس بیگ اتمبایف پروانه ونی کې د روسي د تور سمندرګي په تفریحي خارګوټي سوچي کې د ګډو ګټو هوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي د هغه دفتر نن ویل چې د سرمشیزه کې د قرغیزستان د پلاوی مشربه د هواد صدر اعظم سفر اسحاقوف کوي د اساسي قانون لمخه اتمبایف نشي کولای د بل دورې لپاره ځان کاندید کړي خو مخالفینو پر هغه انتقادونه کړي چې په ښکاره د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند د کاندید د خپل پخواني صدر اعظم سورونبای جینیکف ملاتړ کړی دی او د نوبل د اقتصاد جایزه امریکایي اقتصاد پو ریچارډ ټیلر ته د هغه فعالیت په خاطر ورکړل شو چې د پکې د اقتصاد د رواني اړخ پر پوهاوی تمرکز کړی و دغه د 9 میلیون کرونو جایزه چې 1,000,000 ډالر کیږي نن په شیکاګو پوهنتون کې د اقتصاد پو ته ورکړل شو د نوبل کمیټې وویل د ټیلر کار وخو د چ انساني صفات څومره په انفرادي پریکړو او د بازار پر نتیجو اغیز لرلی شي د اقتصاد جایزه چې د سویډن د مرکزی بانک لخوا د اقتصادي څیړنو په برخه کې الفرد نوبل په یاد نومول شوی په 1988 کال کې پیل شوی ده د نوبل د وسط لمخې په نور جوایزو کې هغه نو شامله لدی مخکې په تیر ته باندې وونه کې د نوبل د فزیک کیمیا طب ادبیات او اصول جایزه ورکل شوی وي
خبرونه ملاحظه تیر ته اوریدل د سره سلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدودوي او مخصوصا په کندوز او میمنې کې خپل مرکزونه تړي د دغه کمیټې مشر په کابل کې ویلي چې د دې پریکړې دلیل په افغانستان کې نام نه دی
So after internal discussions with our
le kurani aw markazi daftar sara de bas nurus ta de natije ta wrasido che pa shadat sara khul faaliyatuna pa afghanistan aw pa tira pa shamal ke likhu
د ناتو مومی منشي وایي چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې پوځي حضور بیا ګرانه د خول د هواد وتل بترغه هم ګرانه پریوزي په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوې راپور شي چې د تیرو کلونو پرتله د ملي وحدت په حکومت کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی دی د دغې ادارې مشر موجب خلوت کوي
تاسفانه وضعیت خراب شوی ده د خشونت کچه لوړ شوی ده محدودیتونه ده بیان د ازادي په دګر کې ډیر سوې ده
نو راپورونه حمله رو د مجلمو تشپښنی مو بجوده ملتیا مو کړې د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو کمول اعلان کړل د دغه کمیټې مشر نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د هیواد امنیتی وضعیت نور اجازه نور کوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاری وساتي د دې خبره په کندوز او میمنه کې به خپل مرکزونه وتړي د روغتي چارو په هنوي په افغانستان کې لا جنگ روان دی او دغه کمیټې د فعالیتونو کمول به ستونسي ډیر کړي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکونکو وژل کېدل تختول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل لامل شوی چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه لږ کړي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر مونیکا زینا ریلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې لپاره چې کارکونکي له وژل کېدو وژغورل شي مرکزی دفتر پریکړه کړې چې د دې هواد په نام نو ولایتونو کې خپل فعالیتونه تر ډیره حد کم کړي
له کورنۍ او مرکزی دفتر سره د بسنو وروسته د نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره خپل فعالیتونه په افغانستان او په تیر په شمال کې لکړو د روان کال تر پای پورې په میمنه او کندز کې خپل مرکزونه وټړو او د مزار په خار کې به مو فعالیتونه کم شي
غلی مونیکا وویل د 2014 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسه په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په بیلابیل او پیخو کې د دوی یو لس کارکونکو وژل شوی او درې نور تختول شوی دی مونیکا وویل په شمال کې د دوی دفترونه او کارکونکي په مستقیمه توګه په نخښه شوی او د دوی د ساتنې یوازینې لار دا ده چې فعالیتونه کم کړو د سره صلیب نړیواله کمیټه یوازینې بهرنۍ مؤسسه ده چې د 130 بهرنیو او سکم 2000 افغان کارکونکو په لرلو سره په دې هیواد کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي د مونیکا په خبره د یادو کمیټې د مرکزونو لټړل کېدو سره به د دغه کمیټې د افغان او بهرنیو کارکونکو په شمیر کې هم کموالی راشي روغتیا پوهان وای په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې خلک زیانمنیږي. د همدې له امله د دغه کمیټې فعالیتونه مهم دي. د دغه روغتیا پوهانو له ډلې پرویز اقبال آزادی راډیو ته وویل،
صحي کلینیک موجودیت په یو ټولنه کې ډیر زیات اړین دی. هر شخصي کلینیک، هر دولتي کلینیک، هر این جی او که چیرته هلته فعالیت او خصوصا په هغه جنگ زپلوی بند کی دا به ډیر ستر جفاوی. نو زما د یو متخصص په صفت باندې هیله دادا چې ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې چې نستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي، باید دوی کوشش وکړي چې نور هم دغه ځورېدلې او زفیدلې ملت ته باید صادقانه خدمت وکړي.
د سره صلیب د کمیټې د معلوماتو له مخې دغه کمیټه په افغانستان کې له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده چې تر اوسه یې د جنګ د لسګونو زرو ټپیانو درملنه کړې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د سره صلیب د کمیټې پر مرکزونو د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وروسته خلکو له حکومته غوښتي چې د دغه کمیټې د دفترونو او کارکوونکو امنیت دې خوندي کړي. خو امنیتي ځواکونه تل ویلي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یې تدابیر نیولي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستان و موردل چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکونکو وژل، تښتول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو ډیریدل د دې لامل سوي چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه کم کړي. وړاندې مې په کندز ولایت کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې پر همدې مسله. په هغه ولایت کې مې د سره صلیب د کمیټې د خدماتو په اړه وپوښت. اجمل وویل،
څرنګه چې دغه دفتر دی خبر د دفتر د تړېدو یا د کارکوونکو د شویل په کموالي په اړه موږ دلته کندز کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې وکولې. واقعا خلک ډېر متاثره دي. دوی وایي چې دلته که دغه دفتر خپل دفتر وتړي او ځینې ستونزې به رامنځته شي. او دغه دفتر پخوا په کندز کې د بېلابېلو برخو کې فعالیت کوو، په ځانګړي ډول به د یادونه وکړم چې دوی له ځانګړو خلکو سره خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي مرسته کول. همدارنګه هغو سیمو چې خلکو د څښاک او صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود، په هغو سیمو کې دوی خلکو ته عمیق څاګانې کیندلې، یعنې ژورې څاګانې کیندلې، تر څنګ کومې څاګانې چې نورو میسو خلکو ته کیندلې هغه غیر فعال وي، هغه خلکو ته فعالولې. همدارنګه ځینې وخت د جنگی حالت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اسیرانو او د زخمیانو تبادله په برخه کې هم خلکو سره مرسته کول او کار کوي.
بله، په ځانګړي ډول کې د روغتیا په برخه کې وست، یعنی په ورځني ډول څونه خلک هلته مراجعه ورته کوي او که چیرې دغه مرکزونه وتړل سي نو اخیز به یې څه وي؟
چیرې یو خانه په سیمه کې جګړه ده، له خلکو له ډېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. مرستندوی دفتر که دلته خپل چارې بندې کړي، د یقین سره د هغه خلکې چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی یا د خپلو سیمو څخه بې ځای دي یا چې اوبو لاسرسی نه لري، د هغوی په وړاندې به ډېرې ستونزې وزېږوي.
په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو لري. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور بیا ګرانه ده، خو له دې هېواد وتل به تر هغه هم ګران پرېوزي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته متحده ایالاتو او ناتو په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې په افغانستان کې پوځي ماموریت خورا مهم دی او نور پاملرنه به ورته وکړي. د ناتو عمومي منشي د ناتو پارلماني اسمبلی ته د وینا پر مهال همداراز وویل چې ناتو له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بیا به خورا زیاتوي. ینس ستولتنبرګ نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ناتو د پارلماني اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت خورا مهم وباله.
وی اول انډرستاند د کاست اف سټینګ ان افغانستان.
موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د حضور بیا هم له انساني پلوه او هم د مالي لګښتونو له پلوه څومره لوړه ده، خو له افغانستانه د وتلو بیا به تر دې هم لوړه وي. ښاغلی ستولتنبرګ د روسیې او ناټو په اړیکو کې وروستي کړکیچ ته د اشاره په ترڅ کې وویل ناټو نه غواړي له روسیې سره نوې سړه جګړه پیل کړي. روسیا زموږ ګاونډۍ ده، روسیا به همدلته وي او موږ نه غواړو چې منځوي یې کړو. ناټو له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. زموږ د اقداماتو هدف د کړکیچ مخنیوی دی، نه د کړکیچ پارول. د ناټو د پارلماني اسامبلې مشر پاولو ایلی د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه د ده په وینا وروسته له دې چې ناټو خپل محاربوي ځواکونه له افغانستانه وویستل ولیدل شول چې د تروریستي ډلو فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هیواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لاره دي، د ناټو غړي وایي چې دوی هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ناټو غړي به افغانستان ته جمعاً څومره سرتیري واستوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
افغانستان د مخدره موادو سره د اخیزمن مبارزې په هدف د سیمې په کچه د یوې ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړی دی. د دې ستراتیژي پر طرح او د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو د بحث او خبرو لپاره د سیمې د 12 هیوادونو او بنسټونو استازي په کابل کې سره راټول شوي دي. د غونډې ته واصل وسال ورغلی او د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د سیمې په کچه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د وی ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړی چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ جوړ شوی کانفرنس ته وویل چې د دغې پدیدې د لمنځوړلو لپاره یوې ګډې ستراتیژۍ او تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي.
امیدوارم
هیله لرم چې د دغې دوه ورځنۍ ناستې په ترڅ کې د مخدره موادو سره د مبارزې لارې چارې په نښه او حل لارې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې وړاندې کړو. له دې پدیدې څخه د خلاصون یوازینۍ لاره یو واحد دریځ او د یوې ګډې ستراتیژۍ جوړول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د 12 هیوادونو ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عربی امارات، هند او ترکیه استازي په کابل کې سره ټول شوي سو د دغه ستراتیژي پر طرح او د دغه پدیده پوړاندې د ګډې مبارزې پر لارو چارو بحث او خبرې وکړي. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي او په پای کې به د سیمې په کچه د ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ کاري ګروپ هم جوړیږي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مسؤلین وایي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې دوی د سیمې له هیوادونو راضي نه دي، خو هڅه کوي چې د داشن ناستو له لارې د سیمې هیوادونه د دغه پدیده پوړاندې عملی او رښتینې مبارزې ته وهڅوي. په دغه ناسته کې د یادو هیوادونو استازو مخدره مواد تروریزم د یو بل سره تړلی وبلل او په وړاندې د واحد دریس پر رامنځته کېدو او ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او د نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ګډ دریس ټینګار کوي او د دغې پدیدې په وړاندې د یوې ګډې عملي ستراتیژۍ جوړېدل ګټور ګڼي. له دې ډلې هارون رشید شیرزاد وایي که چیرې په دې برخه کې یو ګډ دریز رامنځته نه شي نو د دغې پدیدې په وړاندې بریا ناشونې ده.
دغه کانفرنس د یو فکر د جوړولو لپاره یو ښه قدم دی. په هغه صورت کې چې واقعا د فکر یووالی راشي په سیمه ییزه کچه، که چېرته د فکر یووالی د دوی ترمنځ را نشي، که چېره واحده ستراتیژي رامنځته نشي، کامیابي ډیره سخته ده.
خغل شیرزاد وایي د ناسو دغه لړۍ او بحثونه باید تر هغې دوام وکړي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې عملي ګامونه واخلي او خلک له دغه رنځ او ناورین څخه خلاص کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او که غواړی د ازادي راډیو راپورونه او تحلیلونه ولولې نو زموږ ویب پاڼې ته ورسی پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی راپور شي چې د تیر پرتله د ملي وحدت په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د حامد کرزي د 14 کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی 610 پیښې او د ملي وحدت حکومت په 3 کلونو کې 640 پیښې رامنځته سوي دي. خو د افغانستان جمهور ریاست د نوی دغه راپور بې اساس بولي او وایي چې دغه راپور له لازمو معیارونو برخمن نه دی. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
نای یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په دغه راپور کې د ملي وحدت حکومت او د حامد کرزي د مودي پر مهال د رسنیو د وضعیت او د بیان ازادۍ په اړه مقایسوي سیړنه کړې ده. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ د یاد راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د حامد کرزي د 14 کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 610 پیښې او د ملي وحدت حکومت په 3 کلونو کې 640 پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. نوموړي د دغه کانفرنس په څنډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
زموږ تحقیق نتیجه دا وه چې متاسفانه وضعیت خراب شوې ده، د خشونت کچه لوړ شوې ده او همدارنګه محدودیتونه په رسنیو کې همدارنګه د بیان د ازادي په دګر کې ډیر شوې ده. د مونږ د امار پر بنسټ په 14 کلونو کې د کرزي د حکومت په وخت کې 610 د تاوتریخوالي قضایا ثبت شوې وه او په 3 کال کې د ملي وحدت د حکومت په وخت کې دا شپږ قضیه و چې ثبت شوې ده.
دغه اداره وایي یاده څېړنه له 1900 لمریز کال راهیسې پیل شوې و چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ترسره شوې ده. د نوې ادارې په دغو موندنو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین وسلوال طالبان، دولتي چارواکي او غیر مسؤوله وسلوالي ډلې ښودل شوې دي. راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د ملي وحدت حکومت پر مهال لسلو ډېرې رسنۍ د مالی ستونزو او یو شمېر هم د دولت له لوري تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په نیویارک کې له ژورنالستانو ملاتړې ادارې افغانستان د خبریالانو لپاره د 10 خونړیو هیوادونو په لیست کې شامل کړی. خو د افغانستان جمهوري ریاست د نوی دغه راپور بې اساسه بولي او وایي چې یاد راپور له لازمو معیارونو برخمن نه دی. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دیړه ویل
آنچه را که نای به حیث گزارش نشو کرده از
حوضی چی نای اداره ده و راپور پا توگ خبور کرده للازم و میرنو برخمن ندیب ده مخایسه پا توگ مجل امنیتی پلاوه ده تیر حکومت پا پرتلا پا جلا شرایط کیو حقا عملی گمونو چی اطلاعاتو ده ده لسرسی همدارنگ ده خبر اعلانو ده امنیت او هم ده قضیو ده تیرون پا برخ که پا تیرو دروی کلون که ترسر شوی پا تیرو چوار لسو کلون که نتی ترسر شوی
په همدې حال کې بیا د کابل د رسنیز مرکز مشر عزیز احمد تسل وایي د حکومت له دغو اقداماتو سره سره باید د خبریالانو د روانو ستونزو د هواري لپاره جدي ګامونه واخیستل شي.
دوستانو زموږ خلک آزادۍ راډیو اوري، اوس هم د یو شمیر افغانانو شکایتونه او ستونزې اورو چې په بیلابیلو موضوعاتو یې موږ ته رالیږي، مخصوصا د ځل غوړو د درغلیو په برخه کې د دوی هغه ستونزې اورو چې له آزادۍ راډیو سره یې شریک کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه یو د تورخم ډریور یم. ما سره دا ټول وستازان د ګاډو ډریوران ناست دي. موږ سیمټ دا یو میاشت کېږي سره بار کړي دي کابل ته. اوس په کابل کې خارجه په لوټو باندې ټول موټر درولي دي. موږ کې 600 روپۍ په جلال آباد کې راشتي اخلي، که 600 روپۍ ورکوو هغه هم را پرېږدي، که 600 نه ورکوو نو موږ موټر پور ولاړ دي. زموږ 1000 روپۍ پایده نشته چې او 600 روپۍ راشتي اخلي. یموږ له تاسو د ازادۍ راډیو نه دا خواهش لرو چې وزارت د ترانسپورت ته تاسو دا خبر ورکړي، د محاسبینو ته دا خبر ورکړي چې دا موټر تاسو په کوم جرم باندې درولې دي. پیسې ورکول کیږي هغه روان دي، چې پیسې نه ورکول کیږي هغه ټول ولاړ دي. کله چې دې هر څه لاسي بس هغه د موږ پښتنه تاسو وخوري. موږ دا یو میاشت انتظار وکړو، لدې یې څنور موږ انتظار نشو کولی. دا جلال آباد دی، افغانستان دی که د پاکستان دی. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه د کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه زموږ د افغانستان د حکومت نه دا غوښتنه او تقاضا ده چې د افغانستان خلک خو یو طرف ته نشي تللی، نه پاکستان له دېش نه بل کوم ملک ته د مزدورۍ لپاره نشي تللی، او همداسې ورځ په ورځ باندې د تکلیف او د زحمت سره مخامخ کېږي. موږ له کوم بس بوټونه چې راکول کېږي هغه 4000 په 15000 افغانۍ باندې موږ له راکوي، هغه 4000 15000 افغانۍ زموږ وس او طاقت نشته چې موږ یې په هغې باندې ساسکو. کمیشنکاران له بي بي سي ورکو 15000 او 20000 روپۍ زموږ وسه نه کېږي. هغه چې پاسپورټ دې ساس کړو، چې پاسپورټ دې ساس کړو، کوم ملک ته چې موږ مزدوري له پاکستان له افغانستان کې مزدوري نشته دي. وسلام الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشر شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
دوستانو وسم د ازادي راډیو د نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې په لړ کې د یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوری غوښتونکي سناتور باب کراکر ترمنز ترخې ناندرۍ تبادله سوي دي. راپورونه وایي چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې په خاطر د جمهوری غوښتونکي ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي، او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د درېیمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور باب کارکر ورمورز یو بل ته ترخه پیغامونه ورکړل، او د په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ خای پر روانه یو ونی کې له ایران سره د لویدیز اټومي موافقه به اعتبار اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل خای د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې د موافقې لاسلیک کړي ده اندېښمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولی چې په تنسی ایالت کې د سناتور په توګه د بیا انتخاب ملاتړ وکړم، خو ما د غوښتنه رد کړه او دای له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلی کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډیره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پایته رسیدو وروسته به د سناتور په توګه لخپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نکړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په ځواب کې ولیکل د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هیره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمنی د اټومي موافقې لمخه د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول، او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ترامپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده، او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي، نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
او دوستانو په پای شیبې کې ورزوی وي بلې موضوع ته. یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته د الوتکو د سون موادو مصرف کمیدلی سي. نور بلې سفت سروان څخه وورو.
یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی
چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخیدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوښ یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هګۍ بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوې انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار سلطان سره تړاو لري.